دا مشال ریډیو د پېښور کې د سهار 10:00 سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2022 کال د مارچ 24 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا مولای امامانو ته میاشتنی وظیفه، بلدیاتي انتخابات، د وینې زیرمتون او د ټي بي یا نری رنز د نړیوال ورځې په اړه راپورونه لرو. پر دې سربیره د خبرونه په دویمه نیمه کې نیوز پروګرام سندری جادوګری اوریدل مهره وو. تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه ورسی. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو ملای امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفه ورکول پیل کړی دی. د طالبان لخوا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیوي پریکړې توند خبرګونونه راپارولې دي او کریملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران شړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملای امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفو ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر ضیاء الله بنګش پرون مشال لډیو ته وویل چې د مارچ پر 28 د کوارټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 1400 خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړ کړې. نوموړي ډاډ ورکړ چې حکومت به ملای امامانو ته د وظیفو ورکولو پروګرام جاری ساتي.
دا هر 3 مہینے بعد ہوتا 33,000 روپے رسیو کم چا ودا رجسٹریشن شوی دے محکمہ اوقاف سرا واغی پھول تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی دا نے سیرا بدا یو زلو شی بیا بدن دا کنٹینیو پروسس دے
ځینو حکومت مخالفو ګوندونو پر دې پروګرام نیوکه کړې وای چې حکومت د ملای امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. بلخوا د سیمې ځینې دینی عالمان د حکومت لخوا د اړمنو ملای امامانو لاسنیوي یو شی اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسی. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم چې مرکزی حکومت د آئین د دروش پیته ای ماده د وضاحت کولو غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده ل خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو پاره ده. د صدارتي ریفرنس اوریدنې لپاره د سپریم کورټ 15 کسیز لارجر بینچ یا لوی جرګګي جوړ شوی چې مشري چیف جسټیس عمر عطا بندیال کوي. خو پاکستان حکومت مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په سپریم کورټ کې د دې مقدمه پر وړاندې کولو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا معاملې د اپوزیشن لخوا پر وزیر اعظم عمران خان د بې باوري تحریک جمع کولو وروسته وړاندې شوی ده. حکومت مخالف ګوندونو پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د مارچ پر 8 د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړ او په دغه د قومي اسمبلی غونډه د مارچ پر 25 نیټه اوربل شوی ده. اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبان پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپای اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې، ښځې، هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه سي. د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ پر 23 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل سوي ټول شونځي پرانیزي، خو پرون یې د دوغ شونځي تړل بیا وغځول. د طالبان د تعلیم وزارت ویلي چې دا شونځي به هله پرانستل کیږي چې اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ سي. کریملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن دغه اقدام په خبرګون کې شړي چې د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت وربللی او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکاران نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. یاد وزارت د دې امریکایي سفارتکارانو شمېر نه دی په ډاګه کړی. تر دې وړاندې د فبروري پر 28 واشنگټن په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفارتي عملی 12 غړو ته امر کړی وو چې د مارچ تر 8 مېدی له امریکا څخه ووزي. پر دغه سفارتکارانو تور پورې سوي چې دوی استخباراتي کارکونکي دي او په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي. اوس د لوبو خبر. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې د روان 2022 کال په اګست میاشت کې به له افغانستان سره د 50 اوریز سیالیو کوربتوب کوي. د ایرلند د کرکټ ادارې په وینا دا سیالۍ به د نړیوال 40 اوریز جام لپاره د ایرلندو لوبغاړو له چمتووالو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال 40 اوریز جام سیالۍ به د روان 2022 کال په اکتوبر میاشت کې په استرالیا کې پیل شي. بلخوا نن د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د درېمې او وروستۍ کرکټ ټیسټ لوبې څلورمه ورځ ده. دا لوبه د مارچ پر یوویشتمه په لاهور کې پیل شوې ده. تر دې وړاندې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوي دوه پنځه ورځنۍ یا ټیسټ لوبې مساوي پای ته رسېدلې دي. آسټرالیا او پاکستان به د ټیسټ لوبو تر ختمېدو وروسته درې یو ورځنۍ یا پنځوس اوریزي او یوه شل اوریزه لوبه کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ویب سایټ تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ تاسو له ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته مفت یعنی وړیا ډاونلوډولی سي. د اپ نمبر داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشتنۍ وظیفو ورکول پیل کړي دي. د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاوراتي کمیټې مشر او په صوبایي سملیک د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي زیولا بنګش وایي چې روانه اونۍ په دې ضلع کې شپږ سوه خدیبانو ته وظیفې ورکړي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې وایي چې حکومت د ملا امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. بلخوا د سیمې ځینې دینی عالمان د حکومت لخوا د اړمنو ملا امامانو لاسنیوی یو شی اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسي. په دې نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې واوري.
د کوارد ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیا الله بنګش د مارچ پر درویشتمه مشال ریډیو ته وویل حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د لسو زرو روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه د مارچ پر یوویشتمه د کوارد د بیلابیلو سیمو د جماعتونو شپږو سو خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 منتھس والا تقریبا 30,000 روپے چکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدہ چکنا ویر کو بائی ہینڈ آئی تم ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپے رسیو کم چا والا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا واغی ٹھو دوتا دا پیسے حکومت طرف تا ملے بھی منس کے اور کے چونکہ کرونا حالات کلرا لون بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو. دا نه زیاره بدایو زلو شی بیا باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 22مه په یو رپورٹ کې ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپۍ بیل کړی دی. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. پر رپورٹ کې همداراز راغلی حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملا امامانو او د پام وړ شمیر اقلیتي مشرانو د 80 میلیون روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیز کړې چې له یوې خوا د مارچ پر 1 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړې ده. همدې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علی قریشی د مارچ پر 23مه مشال لیډیو ته وویل د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي یا مدارس دي، نو د دې سرپرستی کول یا د عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي، نو د هغه د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچره دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام بھی بیا ډیره بهتره ده. او کچره نه سی او سیاسي غوی د مذهب نوم بدای استعمالي او د دې پسند د مونږ بیا باغ بند کوي. سی زما خلک اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي سی او سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا غي نمونه لیکلي دي، لیکن
د ملکنډ ډویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا امامانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاونټونو کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغه باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه شوی. اوس دوی اعلان کړی دی نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقیناً دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بای آیا دا ته د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالې دا پیسې دا خو ته محکم ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کو کې نو ښه خبره ده، بعضې علما به دې شي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغوستل پکار وو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزی ظاهره خبره ده که دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد لپاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست لپاره استعمالېږي، په کاردار کې دا غي مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ور کړی دی، اولس جماعتونه جوړ کړی دی، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتي سیاسي منصوبه د خزانه د فیسې زیاده
د کوارد د ډی ډیک چیرمن او د خبر پختونخوا په اسمبلی کې لهمدی سیمه د تحریک انصاف غړي ضیا الله بنگش لمشال لیډو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنې وظیفو پر پروګرام د پوزیشن نیوکه رد کړي. د وو ویل د سیاست هدف د خلکو په تیر د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. پینې وخت کې داسې رپورټونه هم خبرې شوې چې خیل جمعیت علماء اسلام فیډل سره اړه لرونکو ملا امامان وار لمخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. د ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپکولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوس مهال د پاکستان جمهوری غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
زمږغله مشال ریډیو خاوري اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع ډیسټریکټ ان سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیږل سوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی سي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د اف آی آر درج کولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې واو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو څانګې یو اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اسانی پیدا کړي. خو قانونپوهان بیا وایي چې د آئین د 15 مادې سی آر پی سي لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس آف پیس واک وکاروي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له خیبر راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 15 آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هل ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 20 نیټه د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپله د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سکوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پا پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج بھی بطور سیشن جج بیا د جسټس اف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته بیوروکریسي دا خامخا پسنه اسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرته دی ته سمون خوري او سګونجایش وینو غل پل خې اختیارات ګوري.
اډوکیټ فرهاد اپریدی زیات کړه چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ڈی پی او ته ښکار لیکلی چې پولیس یوازې د عدالت په وینا ځنې کارونه تر سره کولو ته پابندي.
نو تاسو کدا د سیشن جج سیب لیټر وګورئ د ڈی پی او ته یا پولیسو ته دغه کړه دی کنوې کړه دی ځکه چې د پولیسو اختیارات نو هغه وایي چې زه به تور جسټس اف د پیس دلته کار کوم او دغه اختیارات هیڅوک زمانه بغیر نشي استعمالولې. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بلچا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونن دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړي دی او هغه خبرداري په دې خاطر ور کړي دی چې سبا سینه چرته په ډی سی یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواستونه یو نسی چې اف آی آرونه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې و ونې وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړو چې دوی په قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 28 ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او د لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی شوي. یعنی د کونسل ته دوه فریقین په خپل خوخه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از مجھا مشال ریڈیو اس خبری اوز زو دا خیبر پرتنخوا دا بلدیاتی انتخابات پر لور د خیبر پښتونخوا په اتل ضلعو کې د مارچ پر یو دیرشمه بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي چې پکې د ملکن ډیویژن اووه ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمایندګانو څه تمې لري په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړي او دا راپور یې رالېږلې دي.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د خزو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکن ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غاړه چلوم
او د کم زیږی
د څنګه غټه چې موږ لا هیڅ کار نه کوي بس باز د قان سره ها جنگ کوي زه وڅ په غوړو غاډیر کوي کار نه موږ ډیر کوي.
عمران خان نمره جی پد کیس دی مالې بسر جی خدای زه رکشي رور یم کنه او لکه 24 غنټه دار روډ بلاک نو موږ چیرې دا جنازګا د لاس لري درشي بل دنی ګلدار روډ بنین ورش ډیر سی واښې درشته لاس موږ مزدوري نشو کوله موږ دا وای چیرې دا جنازګا روډ دی ونوي شي
دمنګوري شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی انتخاباتو کې هم سخاص طریقېتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ور کوي.
نو به دا بل دی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک کې چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانی سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څه حل دی، د صفایي څه حل دی.
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمی همیش کومر وای چې دوی خو عام وټ هم ورکوي، خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر ټاکي، او دوی دغه تمه لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي.
ماینارټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر میلاو شنو، دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده، ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي، خپل مسله ورته ویلی شي. بل دا خبر ده چې ماینارټي کینډیډیټ د ماینارټي مسلو نه به خبرې جي، نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی پکې د اقلیتو ووټو می خو دی.
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمین لپاره د پارټۍ په کچه په مقابله کې دي. دې ترڅنګ د شپږ نوي واډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري او تاسو پام د یو روغتي راپور پر لور راګرځوم. د روژې په میاشت کې و اړمنو خلکو ته د وینې رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بینک لخوا په کوټه ښار کې 12 ورځنی کیمپ لګیدلی چې مخه یې په لوی کچ د اړمنو ناروغانو لپاره وینې زیرمه کول ده. د وینې ورکولو لپاره په لوی شمیر کې خلک د کیمپ ته روان دي. دوی وایي چې په وینې نه یوازې د بل ناروغ ښه کیږي، بلکې د ښه صحت لپاره نورو کسانو ته وینې ورکول هم مهم دي. په ډېر نور حال کې څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا بلډ بینک لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزې د میس څخه لمخه په کوټ کې د وینې د ورکولو 12 ورځنی کیمپ لګیدلې دي چې مخه د روزې د میس څخه لمخه زیاته وینه راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي. په دې اړه د پښتونخوا بلډ بینک ډایرکټر سلیم احمد نور حال سره بیان کړي.
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټ شهر کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینه ورکوي. نو زموږ د 22 کال د تجربه ده چې په روزه کې وین بیا بالکل کمی وی. نو په دغه سلسله کې موږ د پښتونخوا د وین زیر مل خو د پر عدالت روډ باندې د وین یو کیمپ لګولې دی. په سونو خلک دا وترغلي خپل وین جمع کوي د اتی په توګه.
په دې کیمپ ته ډېرې شهريان د وین د ورکول لپاره هر ورځ راځي، او دوی وایي چې ونارغان ته وین ورکول نه هوازي او لوی قرباني ده، بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وین فشار هم سميږي.
منم سليمان یار لمه خو زه اول دائم سي دا ډېر فائدہ مند یو خو اول سړي د سدي پرم شه د مثال دی بیس وین ورکی بیا داس خربانم ستې اعتمادم ستې مثال هغه وینې پکار لیکن پیدا کیژن بیا پښتونخوا بلډ بینک بیا داس هغه د مثال هغه ته په ایمرجنسی پر حالت کې ته وینې هغه کوي. نو بیا سمجم له دوی سره دا کوم کوکو وینې ورکو، نو مجم مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب نیت ورکو بده کې بیا سمج نه اسلاله شو کو
زمانه ور فیولا چې زیدی. نو د دې وینې موږ د پاره ورکل چې وروره د دې خلکو د پاره چې دا کنده تلسمیا مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنټ کیږي. نو د دې د پاره موږ وینې کسه دا غریب خلکو ته دا یونه ورسیږي. موږ په دې کېم خیر او لحاظه موږ د ټولو له صدا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راسي د پښتونخوا بلډ بینک خپل وینه ورکي، بلکې په کار دا چې هر درې میاشتې بعد موږ کوشش کوو موږ وینه ورکو.
خو د وینې تنظیم کوونکي باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزي په میاشت کې به په شتوګه د بیوزلو کسانو سره کومک وکولای شي. په دې ترڅ کې د یاد سوي ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه،
د کوټه د شار ټول اسپیټالو انصار پر شخوا بلډ بینک باندې 1200 ماشومان د مرسر رجستر دي د تلسمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نور کو، بلکې بیا داسې د زنانو کې سونه سراځي د کشنیان د هغه ته مجبور نور کو. یا خدای نه خاصه په شار کې واقعاتو چې هغه ته وینور یا د چای او پرشین یا بلې هغه ته مجبور نور کو. دا موږ نه ګوښ دا څوک دي چې هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبورې په شخوا بلډ بینک وینور کوي. ها خدای یو شی دی وینه دا د سیو پوزټیو به مشته جمع کوم جو بیور کو بی جمع کئ بورکو بدای رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده. دا مجبوریانو مجبوری بورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
د ونی ورده چې دروسی په میاس کې د خیراتی ویني د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم سی، او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د ویني د اتی کول په خاطر 12 ورځې کیمپ په کوټه کې لګولې دي.
مجبور مریضان ته وروي تاسو نن خاصو سخفله وینا د اتی په نتیجه کې وینور
سلسله جاریه ده، وینه څه نقصان نه لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. زموږ غل مشال ریډیو خبري او تاسو پام د بل روغتي راپور پر لور راګرځوم. نن د ټي بي یا نری رانس نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مخه د دې رنز لقبل هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثر کیږي چې یو شمیر یې لقبل مري. په پاکستان کې د یوې حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2000 کال کې په کم شپږ لکه خلک له دې رنز متاثر شوي او شپږ سلویر زره ترې مړه شوي دي. ډاکټران وایي په دې هیواد کې خلک پر وخت د دې رنز تشخیص نه کوي او که تشخیص یې وکړي نو بیا علاج نه پوره کوي او په نیمای کې پرېږدي، نو ځکه په پاکستان کې دا رنز زیاتیږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر پر راپور کې واوري.
نن د مارچ په 23 په ټوله نړۍ کې د ټي بي یا نری رنز نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې دی د دې رنز په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنز نه ځان وژغوري. د صحت د نړیواله ادارې WHO تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه خلکو ته د ټي بي رنز لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیونه خلک مړه شوي، چې پکې 15.6 میلیونه سړي، 3.3 میلیونه ښځې او 1.1 میلیونه ماشومان شامل دي. بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو خارونو کې دستوري او سیمینارونه تابع شوي او د ټي بي یا نری رنز کمی پروګرام په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه 8 ملکونو کې په 5م نمبر دی چرته چې د ټي بي ناروغي زیاته ده. په دې ملکونو کې په اول نمبر هندوستان، په 2م نمبر چین، په 3م نمبر انډونیشیا، په 4م نمبر فلپاین، په 5م نمبر پاکستان، پشپغم نمبر نایجیریا، پوم نمبر بنگلادیش او په اتم نمبر جنوبی افریقا شامل ده. وپانه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروې شوی چې تر مخې په کال 2019 کې 15,00,000 خلک د ټي بي رنز نه متاثر شوي او 4,00,000 ترې مړه شوي. دا شن په کال 2020 کې 15,00,000 خلک د دینه متاثر شوي او 4,00,000 ترې مړه شوي. د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلي د باجوړ یو اوسیدونکي ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته وی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی.
یاره جی تکلیف خو زما دا چې بلغم مرضی او کلمی مسره خوږیږي، کله ناکله ټمپریچر سره هم پخته چې کمی دا زین مې سره هم خوږیږي. زما یاره جی سم سره وا چې سپتال ترالم علاج کلمی مې خوږیدل نرته وای چې تاسو ټی بی دی.
د اسلام آباد پیمز اسپتال د ټي بي ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وی کسه هم په پاکستان کې د ټي بي رنز سیوا شوه خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې خپل کړی او خپل علاج چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دی سرته ورسوو نو دغه مریض په دې رنز قابو مونده شي.
ٹی بی اداسی مرض دی چې د دې کم جراثیم دی، دا د یو انسان نه بل انسان نه په ټوخی باندې خوریږي یا انتریشی باندې. دا دوه مین روټس دي. بچاو څنګه دی؟ ماشومانو ته BCG ویکسینیشن پکار دی 15 کال پورې، هغه بیا بچی کنه. دین علاوه چې په کور کې یو کس ته ٹی بی وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټول ټیسټونه پکار دي، که هغه ته سمټم یې کني ټول ټیسټونه پکار دي. او درېمه چې کومه اهمه خبره ده، چاته چې ٹی بی وشي نو دلته پکار دي چې 2 هفتو پورې دې ځان آیسولیټ کی. د آیسولیشن مطلب دا دی چې دا خوراک سره خدا نه خوریږي نو 2 میټر ډیسټنس پکار څنګه چې مونږ کووډ کې ساتو.
د پټ آباد د سرکاري هسپتال ډاکټر الیاس خټک د ٹی بی یا نری رنز پاړه مشال ریډیو ته وې.
ٹی بی مختلف قسم ده، لکه یو خپل مونر ٹی بی، لکه د پیپړو ٹی بی، بل نن سبا دا ډکو ٹی بی، دا کلمو ٹی بی، مختلف ٹی بیان لکه دا نو دا مختلف دي. د دې اصل وجوهات خو لکه د پلمونری ٹی بی چې کم مونږه نن سبا عام ده، د پیپړو ٹی بی دا چې کم ده نو دا اکثر د ټوخي نه کم خلک چې ډیر ټوخيږي او ټوخي زیات شي، کرانک سټیج شي، نو هغه ته د پلمونری ٹی بی لګي پیپړو ٹی بی ورته وشي. علاج د دې شته.
د پاکستان د ټي بي کنټرول کمی پروګرام په خپل وی پانه لیکلی چې حکومت ژوند او هدف یې ټاکلې چې په دې هیواد کې د ټي بي د خاتمه لپاره کار وکړي او تر کال 2015 پورې پاکستان لدی رنزا پاک ملک وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
اسمجغ لمشال ریډیو څخه اوري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوی د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبا کې د جماعتونو ملا امامانو ته د میاشت پر سر د 10,000 روپیو وظیفه ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر ضیا الله بنګش پرون مشال راډیو ته وویل چې د مارچ پر 21 د کوټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفه ورکولو چارې بشپړې کړې. ټاکل سوی چې نن به د پاکستان سپریم کورټ دغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم کې مرکزی حکومت د آئین د درشپته ای ماده د وضاحت کول غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده ل خپل ګون سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو په اړه ده. اروپای ټولین په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشینۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپای اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. کریملین ویلی چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن د هغه اقدام په غبرګون کې شړي چې د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسی سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت وربللی وو او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه سندري جادوګری ته. د دې اونۍ په سندري جادوګری خبرونه کې د سیمې د پیژندل سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر حال او ځینی سندري درته اورو. دا خبرونه هارون باچا جوړوي. نورازي چورته ورسو سندري جادوګری.
سلیم شایزه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالی سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځنې سندری اورو. نو موږ په خبر ته نږدې د یو کلی وو خو ډیر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو. غړې سندری ورسره ویلې وی. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واورېده. په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی په خپلو سندرو او تمثیلونو کې ولس ته د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس به یې پتن کاوه او محفلونو ته به یې خلک په مینه ورتل.
اسن د پیښور اوسیدونکي وو او د خپل خیاط وو. دلته راغلی وو په جلال آباد کې اوسېدو. بیا د کابل د راډیو ټیشن تلویزیون ټیشن سره مې ارتباط وو. د به اکثره د پدای کې په جلال آباد کې د رحیم غمزده سره د رواني کول او د هغه سره به په ډله کې ګرځېده او د یو کومیډین سندرغاړی وو. د به په محفلونو کې ودونو کې کومیډین ډرامې کولې. دا یو شاګرد دلرو د میاګول جمبوري په نامه جمبوري ورته درې میاګول نومو هغه په تاسو سره ملګرتوب کوو په ډرامو کې. نو ډېر یو ښه انعکاس ورکوو ښه تنظی ډرامې به جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به جوړوله په هر محفل کې په هر واده کې خاص لباس به اغوستو. یعنی هغه محفل ته به بیخي تغییر به ورکړو. نو خلک به دومره متوجه کړل چې دغه د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به خلکو ته ورکاوه. انفرادي شیان به په کومیډي شکل باندې او د خپل یو ښه انقلابي ذهنیت لاره د خپل
فضل رحمان وحدت زیاتوی. ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له د سره د خپل کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وکړي او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه وکړي.
بچیان نه ور سره بچیان ما داسې ځکه ما سره نږدې نه تعلقات درل. په اکثر کنسرتونو کې ور سره یو ځای وم. محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیانو هلته وو پېښور کې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دغه زده کړې کړې مې هلته وه په پېښور کې به زده کړې کړې خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده. ځکه دا د پخ سیستم باندې دا خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ته جوړوله هغه صحنه چې ته تمثیل کوله نو هغه دغه نه وه شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي واکنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا اخوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پات کېدو کله ناکله کابل ته راتلو. دا هغه ډیر ناستا ولاړه د خوی بخلی دواړه د خوی وبخشی رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خوا به د مجلسونو کې او د پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. د ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر خو هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریم غمزله سره به دې ناشته ولاړه او ته دغه به کو دا لیکل هم کو شاعری به او لکه یو څه شاعری لیکلی او ټپی لیکلی وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپی دي چې د مور ملوکی سې دي نو کې یو پاس څنګه داسې یو څه ټپی وي ریم غمزله او دې جوړه ویلی وو. اکثر دې سوال جواب غو نه داسي او سب کنه د ټکو پیسې دم کړو نو ډیر خ دولت ته پاره کار کړو یو وخت کې ډیر مخ کې کنه نو که 15 دیش خلوي کال مخ کې
ਆਪਣਾ
سندرغاړي بریالي سمدي وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپل خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته وایي. سمدې د هغه واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادم خیلو ته تللی وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خو دې بس یو کیسه وکړه وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو ناوې پسې وایي ماسټر فضل غنی بیانک لزی بیانک مونږ ته بیان راکړه مونږ ورسره لاړو وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دی واده والا ویلې چې زو ورا پسې ناوې پسې زو وایي ماسټر فضل غنی نه ته وایي ما ورته ویلې چې دا خلک خپه کیږي خیر لار کو شدا وایي خدا ماسټر سره لاړو فضل غنی ماسټر وایي یو ځای لاړو ولته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو خلک ډیر خوشاله شو دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز وایي ناوې نه ورکوو وایي مونږ ورته ویلې چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي وایي ویل چې دا نخه به ولي بیا به ناوې مونږ درکوو وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نخه نه شو ویشته وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه وایي چې ماستر ویلې ما ته راکړې زه به دا نخه درته وایي ماستر فضل غنی هغه نخه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه وایي بیا مونږ رالو بیرته شینوارو ته وایي بیرته رالو نو ډېر ښه نخه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی
په کابل کې سندرغاړی او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و، د هغوی په منځ کې به خوشحاله و او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی، خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر د ورین تندې خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر مزاقي سړی و. هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړی. همیش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشتبع انسان و. زما په خپله یادېږي د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف دا داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یاد باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی، ممکن نقدي هم نازول شوي وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه هم ورکړي وي. ځکه دی د ده دا روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې ده غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالفه قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې د اتم د ثور کودتا وشوله، نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفه باندې. ده هم دا سندرې ویلې، حتی په راډیو په ټلویزیون کښې سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په 1959 او 1958 کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته همدلته خاورو ته سپارل شوی دی، مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو، خو وخت او حالات داسې و چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه و، ښه نه و. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلالآباد ته یې راوړو. بیا په جلالآباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت د کومک وکړو، لاړه د ده مړی را انتقال کړو، خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات و. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو، د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم. په مخامخ
مشال ریڈیو دا.